یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نوي واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شر 15 میلیونه د زرو واکسین هیواد ته
انتقالېږي. دا امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، د تر کنټرول لاندې نه راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې څېړو او په دې خبرونه کې به دا هم واورې.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس خاور.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله باید په خپل د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استازي چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای سي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره د اړخي ځاړي کې څنګه دي، د مذاکرو لارې د سولې جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا وخت ته ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې درې لکه کسیز پاوز لري چې د نوري نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت دا ټرولي چې دغه هیواد به هیڅکله په کورونی جګړه کې ښکیل نسی. د طالبانو هغه استازي چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیئت مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تیرو څو ورځو کې په سلګونو دولتي سرتیري مجبور شول چې تاجکستان ته واوړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم سیوی چې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړې او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکی نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوه پر درېمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1,315 کیلومتره پوله لري. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولې ده. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی د پنځمه پر ورځ ویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنوي کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولیس هاخوا ایراني پولیس ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی یا امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرغیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول له سرحد دی واشته چې ولسوالۍ ته وښتیو. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشتې خبر تایید کړي خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړم ورځ درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وښوده. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میرمن یې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملانو ویلي لومړنی ارزونې شي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پاوز په خوانی غړي وو.
اوس چې راډیو په منځني سپدولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. د امریکا دفاع وزارت وی له ترکیه سره د حامد کرزی هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیه له دفاع وزیر هولوسی اکار سره د کابل حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ سره ترکی ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اگست تر یو دیرسمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیه سره د حامد کرزی هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیه له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې شوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیه د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ را چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بش پر وټلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزی په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناستې پر مهال نوې اعلان وکړ چې د اگست 31 نیټې بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاستې لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځواب نه وایي. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر 31 نیټې بخپل ټولز واکونه له افغانستانه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې په کورونا وایروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,10,000 اوښته دی او د دې وبال عمل د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیدل.
د امریکا متحده ایالاتو څخه درېمنه د واکسین د مرستې ژمنه کوي. نن به یو شر 15,000,000 دوزه واکسین هیواد ته انتقالېږي او رسمن به د روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقتا مو خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم، یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرم چې دغه واکسین ساتلو لپاره کافی ځای او کافی کول چین سیستم لرو چې مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت داسې وصول ټاکلی دی چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په دې رښتیا شرته به دا واکسین تطبیق کړو. ومن هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري، یو د ورته چې اوس موږ د واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی. هغه دا دی چې د ماسینو متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورونی ته دغه واکسین تطبیق کیږي او د اړین پرسنل ته واکسین تطبیق کیږي. د 59 د مکاتبو او د اول سمه تر شپږم پورې د متعلمینو په هیته په واکسین تطبیق کیږي. تر څنګه داخلي بي ځای شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
مخالف وسوالو سره هم د عامه روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یوه سیمه کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي؟
بله، تر څو معلومه شي چې د عامه روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله اعدادو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه مغوښتنه ده چې د عامه روغتیا وزارت روغتي کارکونکو سره د روغتي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامه روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزینه په مننی د ازجرډو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونی اوریدل شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوند کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس اشپاش نوی پټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونی په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمیر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو له لوړېدو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړېدل به دوامدار نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا د هر شي په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنۍ یو راکړوار کړ کې د ډالرو کارول ورس تربلې د خلکو پر اقتصاد سیوري غړوي او د بد امنیتی وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بیساره کچ لوړسي.
دا ور چې دا د ډالر لوړېدل سره افغاني کې د تغییر راغلی کته شوی دا ور سره مثلا د غړی لوبیا پوری ګورا وړ د پدار کې چې ده مثلا د وړو الستریټ را ټاپ کپ زر افغانې و اوس تقریبا ایو له 110 افغانې ته قیمت چې شوې. همداسې ور سره د سیلاب رجه درینی منا په ټونه کې چې ده هغه چې و تقریبا په 110 افغانې و اوس 900 افغانې ته نرخ سره جوړ شوې ده.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نسي کولی چې هغه شیان واخلي، یعنی هر شی قیمتي شی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمتي شی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
خصوصاً دا منګا په څیر حکومتونه چې بې ثباته او جګړو ځپلې دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
د بلاسې حل کې د چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانۍ نه 2 اتیا ته لوړ شوه. نن د کابل ښار د شاهزاده سرای د بایو لمخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه موږ چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمیر ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې 2 ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللی چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
referendum
show this is not the building it's not the monuments it's you
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د 2 وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 50 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یا ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی وو. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یوځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یو کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد ردوي. د 1997 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څنګه کېدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یو سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لید هم کمزور دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګي د پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینی جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کیږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې په خوای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو کلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحه پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي. دا دونه کار برا سره و چې موږ به سحر را پاتول تر مخام پورې باندې اوسګارې دلو ان تر دې چې میلمانه باز وخت راولم چې دا میلمانه څه کوي راځي.
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خلاته خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسی لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابېږي.
دولسته لسکاله مخکنی لوحې زموږ په بازارونو کې لګیدلې دي اوسه پورېشته، او د کمپیوټر لوحه خو د ستچې او درې میاشتې وتلې هغه لغه مخ خلاص اورګي خپل مقاومت خلاص اورګي به نه پیژندل کیږي دا لوحه دا ول د ستچې بعدونو سره خرابېږي ولېږي. استفاده د لاسی لوحې نه خکې درې ځکه چې واضح لیکل شوی لری نخکاری ورای نخکاری او کمپیوټر یې زیخ زیخ خاتونه یې د نږدې نه ښکاری.
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاتان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطی کوي او هم د کمپیوټری لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي. سعید الله ساپه یو له دغو کسانو دی، وایي د خطاطه یو په لاسونو د لوحو لیکلي کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار خشه وي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې، خو هنر یې زمونږ نه تقریبا واغسته. اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو په فارغ ول لغې ملا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دي دغه املا صحیح نه ده. خاتونه هتا د شي خاتونه دي چې نو دغه شان خاتونه لیکل کیږي به ال ته خلق لسل نه شي. خطاتین به کېدل د خلق خاتونه وسره خو ته هنر په کور او په کلی کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر تکو.
خاغلی فداز ته وی چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتوري هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاتانو ته پکار دي چې د دغه هنرونو ژوندۍ ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. تر کورونا پورې د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوي دي، چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټوله لوبغاړي قرنټین کړی دي او پرونی له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه وه. د لوبې ته انګلستان نوی لوبغاړي معرفي کړل، خو دا لوبه په دې باندې جالبه وه چې د انګلستان نوی لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په یو سل یو څلوېښت منډو وسوځاوه او په ځواب کې په دوه ویشتم اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړل، کوم کونه سره تقریبا څلور کاله کوم کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ګټه خونه ډیره ده. خو د درې کاله کې ریحان دې کر سوي درشاره غلی ریحان نسته، نو څه کړی څه تامل لرو چې ریحان وکړي څه.
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چموس بالا خورک مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بار به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټن شات تولید شوی و، خو سش کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټن تل وړ شوی او په تولید کې لس لنه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټن تولید درلودي چې خوشبختانه سش کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلی. ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیاتی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جی بلات په ولادت پروګرام درو دا پروګرام نورستان ته ځانګړې شوې ده. د نورستان والی ته مو په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لاله لري په دې خبرونه کې برخه واخلي. دوی په 12 بجې او 10 دقیقې د لند خبرونو له سالی محمد سالی څخه
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. د دغه وزارت وایان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم د افغانستان د شخړې په حل کې همکاري کولای سي. د طالبانو هغه استازي چې پرون مسکو ته تللی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیرش په اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن کړې دي. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلانی ولای دی. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د ورستیو حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده او د هیچی پولیس وایي د هیچی یو ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیچی امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې ووژل سو او میرمن یې چاپی سوه.
وسم روختیا د ژوند شتمنې پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع ما بازم وضعیت مبارزه با کرونا را تعقیب میکنیم. مگه زیاد نمی سازم با مستقیما با دکتر صاحب صحبت شروع میکنیم. فعلا دکتر صاحب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ما هستند. احمدزاده صاحب سازمان صحی جان میگه که همگیری کرونا در مرحله خطرناک قرار داره. آیا مردم افغانستان متوجه از هستن یا نیستن؟ شوان احمدزاده صاحب
تاسو معلوم ده چې تقریبا دوا کال کېږي چې د کرونا مرض په ټول نړۍ کې خپره شوی ده او ډېر وخیم حالات په کې ده. په اول فیز کې او په دوم فیز کې اوس په دریم فیز کې ده. نو تاسو ښه معلوم ده چې د افغانستان امنیتی لحاظ د اقتصادي لحاظ او د اجتماعي لحاظ موږ ډېر پرابلمونه لرو، ډېر مشکلات لرو. تاسو ته معلوم ده چې موږ خلک چې د تقریبا فقر لاندې دی، ډېری د فقر لاندې ده، ډېری د امنیت لحاظه مهاجر دی، بیچارهګان دی، یو ځای نه بل ځای ته مهاجر کیږي او جنگ له لاسه بس خپل کورونه خوشې کوي او نور به د خلکو عامه پویاوي ډېر ښکته ده او دا ټول عامل کیږي چې د کرونا مرض په افغانستان کې خپره شي او تقریبا د سعودي په حالت کې دی. تر پرمیش په پوره هم وغرس ساتمه وویل چې ته کرونا مرض په افغانستان کې د سعودي په حالت کې دی، د سعودي په حالت کې دی او تقریبا تر کنټرول لاندې نه راغلی. تاسو ته معلوم دی. مهرباني صاحب
تشکر. مهمان دیگر ما دکتر صاحب زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان جاپان. رشتین صاحب امیجه یک راپور دیگه داشتیم کدام مرض از دیگه هم برآمده در این روزا. این مسئله چیست؟ خارج سیاه صاحب میرم کمک معلومات بتین که این مرض دیگه یا از نوع کرونا یا کدام چیز دیگه است؟
بله، یو بل ناروغی هم چه تقریبا لومړی ناروغ من په اتم تاریخ دی اندیمیاشت یعنی سرطان من سره بستر شو چې بلک پنګس په نام یا دیگی یعنی تور پنګس او ماکرو مایکوزس په نام هم یا دیگی چې دی په واسطه یو پنګس ناروغی ده مېستراتی اکثره هاو کسانو کې مېستراتی چې وایروسی ناروغي ولري او بل معافیت کمزوري وي د شکر ناروغي لکه یا ایچ ای وی کینسر ولري او نور مزمن ناروغي ولري نو دا هم کله سي چې پاغو خلکو باندې بد تاثیرات ولري.
تشکر ډاکټر سبرشتین.
نه می قارجسیا کې نه غي نه می قارجسیا یا بلک پنګس یا تور پنګس دا پنګسي ناروغي ده، دا وایروسي ناروغي نه ده. او البته هغه ناروغان چې مخکې کویټ تیر کړی ده کېدی چې د هغو په ادامه هم پیدا شي، په هغو ناروغانو کې چې معافیت کمزوری شوی وي یا سټروئید ډېر اخیستي وي او خاصتا په هغو ناروغانو کې چې هغه ورسره د شکر ناروغي ولري یا ما مخکې مو ویلي کینسر ناروغي ولري نورې مزمنې ناروغي ولري دا هم کېدلی شي چې پیدا شي، چې تقریبا 100 ټایپونه لري چې د پوستکي کې کېدی شي چې مایسته راشي په رینو سیریبرال یعنی په دماغ کې چې معمولا مغز او یا برین او سینوس کې راځي کې سږی اخته کې هضمي سیستم اخته کې او کېدای شي چې په منتشر ډول باندې ټول وجود کې هم خپل اعراض علائم ښکاره کړي.
احمد زاده صاحب اگر بسیار خلاصه بدوی یا ممی موضوع ته یک تشریح بدین کې
قارچ سیا یا به حساب مرض فنگسی سیا یک نوع مرض فنگسی توسط فنگس یا توسط مثلا مشمار به حساب آمبوگیم توپنک فنگس پوپنک تقریبا یک چیز است که به میان می آید و این قارچ سیاه که است که امگیر نیست، یعنی به این معنی که ساری نیست که از یک شخص توسط تنفس به دیگر شخص مثل کرونا وری انتقال کنه. اما یگانه موضوعی که قارچ سیاه را ما ارتباط می دیم به کرونا است که در کرونا سیستم معافیت بدن پایین نیست، وقتی که پایین آمد زمینه را مساعد میکنه به قارچ سیاه. به این خاطر ما میگیم که اشخاصی که مرض شکر دارن مقاومت بدنشان پایین است، اشخاصی که به حساب آیرن دیفیشینسی هستند یا کمبود آهن در وجود دارن مثلا انیمیا هستند یا کم خونی که به حساب سبب آیرن دیفیشینسی هستند و در پلی از مرضای سرطانی، اشخاصی که به حساب به زیادتر از دواهای استروید مثل دکسامتازون و پرتنزولون و چیزا استفاده میکنن مقاومت بدنشان پایین است، زمینه ساز است برای مداخله قارچ سیاه یا امی مرض فنگسی سیاه. و مرض فنگسی سیاه که است امگیر نیست، سابق عموما در تمام جهان دیاتر واقعات را 20 واقعه زیاد نمی بود، اما امسال در هندوستان تقریبا 9000 واقعه شب حساب کشف کردن. چرا که زمینه ساز از کرونا بود، چون کرونا مقاومت بدن پایین می آورد، دیگه که مریضای کرونا در جریانی که به حساب تداوی میکنن زیادتر از استروید استفاده میکنن، یعنی میخواد استروید ها دواهایی هستن که به حساب مقاومت بدن پایین میارن. و در پلی از این مرض که است که اعراضش عموما مثل که دکتر رشتین گفتن میتونه که از طریق سیستم تنفسی مثلا مداخله کنه داخل سیستم بدن شوه و عموما به حساب باعث از این میشه کنم که خود کام و دان یا کلش سیاه بگرده و پونیدگی به میان بره، حتی این باعث پونیدگی چشم ها میشه، چشم ها را سیاه میسازه و در پاری از او باعث کوری میشه و اینمی اعراض است که باعث میشه بالاخره باعث مرگ مریض میشه. اینمی خودش اعراض است که از سبب پایین بودن مقاومت بدن قارچ سیاه مداخله میکنه یا همین فنگس مداخله میکنه و باعث مرض در وجود انسان میشه.
تشکر دکتر سیب احمدزاده. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه به شنونده ایز ما فرصت میتیم، شنونده ایز بفرمایید.
سلامون اونی که ایلی نظر صاحب عبدالقهر و تندوز زیم در پروان نظر صاحب دری پختنه میو یا سی غدیری دی خونور اوریدین که با پختنه ما در پختنه دی چی یو خود آقا نوی مغاز سی راغلی دی دا رادو خطا سوکیده چی دکتر صاحب سوال جواب هم ویلی و سیگمانه دی ورد دلی چی دا ساری دا که غیر ساری ناروغی دا او دی ترسنگ چې کوم سړی په تاسو وایي دا ډېر خلکو دلته نیولې دي، زه خپل هم نیولم خو الحمدلله ښه شوم، صنعت خال لاس ورځې داسې قرنټین ومه بس ښه شوم اوس الحمدلله ښیم. چې دا بیا هم په دې کومه ناروغي چې دا تېره کړي دې سړي بیا هم په راګرځي دوباره نه شي که نه او د ترڅنګ چې د کومو اړو او کومو غونې استفاده وکړي واړو دا شاین علاقه بد وردی ورته کومو خړو نه استفاده وکړي چې موږ عوام خلکو پوه شي
دکتر صاحب رشتین شما می سوالا را فهمیدین کلش نه انشاءالله بفرمایید جواب را کنید.
بله اول دا نوی ناروغی پا حقلا یا دی بلک پنگس و حقلا چه تورا تور پنگس ورته وی چه مخی داکتر صاحب هم که خبری اکرده چه دا ناروغی خوشبختانه ساری نده یعنی مانا دی تماس بواسطه یو بل تنه وردی لکه مونږ چې په کورونا کې قرنټین مراد کوو دي کې قرنټین ته ضرورت نشته ول کېدلی شي چې کوم ناروغ په کوم ځای کې وي هغه لباس سره یا له روجایي سره دغه شیانو سره په تماس کې دي هغه تماس نه امکان دی ولري چې انتقال شي خو دوی به بیا هم حفظ الصحه ته ډیر مراد کوي ډیر پاملرنه به ورته کوي او بل دا کوئی ناروغي دا چې دوه ولې دوباره سره پیښته کېدلی شي او دا دوباره پیښته کېدلی شي ځکه ډیر ناروغان د سمون سره ستاسو روغتون ته راځي چې یو کرد مثبت شوی دي سو خروسته بیا مثبت شوی دي البته چې خپل دا چې خپل پرسونل نګورم چې مثبت شوی دي خو دومره ډیر په تکلیف نه ورکی یعنی د په خفیف شکل په هغه کېږي تیریږي او بل درې پختنه د ورور دی خورو په حق لوا چې ویلې چې کوم خوړو خو معمولا کوشش دی وکړي چې ترکاری با په هغه خوړه خوړې چې ویټامین سی لري هغه نه دی ډیر استفاده وکړي لکه نارنج لیمو سره هر سبزی تقریبا ویټامین سی او د انور منګالونه دا ډیر لري نو کوشش دی وکړي چې د لمدغو خوړو نه ډیر استفاده وکړي
یک شنوندې دیگر میګریم
کاریشان است از کابل به تماس شده ما یک شخص دکاندار هستم ما در دکان خود هر نفر که میگه مگه مایات گرم بخو ورزش کو آیا ای در مرض کدام فایده داره که زمان دکتر سعید میره من بشتیم از زمان خودشان من در دکان هستم آقای نظرم همی چای خود هم آنی میره میگه خدا شده که در مود چای هم گرم و داغ میخورم از زمان دکتر سعید بشتیم که می آیا خط داره آیا خوب است ورزش که
احمدزاده سعید
به جواب یکی برادر ما خطم باید بگیرم که میتونه از مایات گرم مقاومت بدن باید بالا برده از بهترین میوه‌جات استفاده شود ترکاری که داره ویتامین سی استفاده شود چرا که ویتامین سی باید برای باعث برنستن مقاومت بدن میشه
دکتر صبرشتین امیر به زبان پشتو شما هم اگر چیز علاقه میکنین دکتر صبرشتین
گرم مایات خوب بیا ساز باندیم که در خپل مایات څومره گرمیږي او عمره تاکیم کیږي یعنی پاکیږي صفایی زیاتیږي نو څومره موږ پاک شان خرو یا اسکو موږ نه د وجود ته ګټه رسوي راځي او په دې اساس باندې نو چې تاسو ګرم مایا ته خري ترسو چې دی کم مایا چې اخلي هغه په خ ډول پاک سي او تاکیم سي او له دې څخه د استفادو کې واقعا ګرم مایا باید واخلي ترسو هغه ستونیم چې په استلا لونګو ساتل شي ورسره او په دې اساس باندې ګرم مایا بیخي هغه دي
اصل منطق از خوردن آب ګرم از قبیل مسائل تا جایی که دیگه تلویزیونه را ما تعقیب کردیم همی میتابولیزم فعال نگه داشتن است یعنی میتابولیزم بدن میگن فعال باید باشه از او خاطر عوض سه وقت نان مثلا پنج وقت نان کم کم خوردن مثلا آب زیاد خوردن ای مانایش ما چم نگه دکتر سب دکتری ما بدرد میخوره نمیخوره امزاده سه بیگه منطق درست است یا غلط است
این گفت شما گفت شما بسید درست است جناب نظر سید همین خود وقتی که ما یک چیز رو میخوریم مثل که دکتر تبریشتین گفتن فیصله امی خود اول گرم یا مثلا چیزی که داغه است امی سیستم تنفسی و سیستم امیر مکمل هم تحقیم میکنه باک میکنه من پیشم گفتم که خود یعنی آر این ای ویروس یک کرونا که هست شد یک قطره شمع هست و اگر چیز گرم شما بخوریم که آرات بلندشه باشه او را او میکنه دوب میکنه از دنگ میگرشه میره به سیستم از یه سیستم از یه را گفته اگر تو از دنگ میره خود در قابل تیزاب میده که مقاومت نداره بسیار اون در دنگ میره
رشتین سب به پشتو امی میتابولیزم اگر تعریف کنین امی او گرم برازی که ما در چند جای دیگه هم دیده بودم که میگن او یخ یخ باشه امی کل چربی های بدن یخ میزنه به طور مثال اما گرم باشه او یخ نمیزنه به تحرک سبب میشه رشتین سب بفرمایین شما به پشتو بسیار خلاصه بگوین که میتابولیزم او گرم بفرمایین سب
اصلا انسان وجود شده دا زینه دا خو کیمیایی فعالیتونه دی چې میتابولیزم خپل یو انابولیزم دا یو کتابولیزم دا چې یو ترمیمی او بل په اصطلاح لکه مرکب جوړونکی او تجزیه کوونکی دي. نو په همدې اساس باندې دې کې بدل ډیر غنی چې فقط په دې خاطر باندې مارته مخکې ویلې چې کله ګرم مایا تخیستل کیږي چې چون د دې یو خو دغه میکروبونه چې خوله باید وي په دې کې ټول عمر کوشش وکړي چې لنډه وساتل شي او کچیرې پرځن دغه چون مایا تخیستل کیږي دا وایرس کا مجموع کیا یادول کیږي یا کووید 19 چې دا تم تنفسي سیستم ته داخل نشي ځکه او به چې کله موږ سکو ګرمي وبو دا د هضمي سیستم په طرف باندې دي. نو په دې خاطر چې دا څخه جلوګيري وسی تنفسي سیستم ته داخل نشي کله چې تنفسي سیستم ته داخل شو بیا ته ډیر مشکلات مېست راځي. موږ کوشش کوو چې دلته داخل دي د لپاره چې موږ ټول عمر دا هر وخت لپاره ستونه هغه وساتل شي لوند وساتل شي چې تنفسي سیستم ته تنفسي سیستم ځکه موږ مخه ونیول شي که هضمي سیستم ته داخل نشي په هضمي سیستم کې د تخریب نه وروړي یعنی حال تبیرته د هضمي سیستم لپاره بیرته کېدل څه خارج نشي. نو په دې خاص یو ایوازنه میکانیزم به دغې زما په نظر باندې چې د تنفسي سیستم ته د داخلي دوه شخه موږ مخه ونیو مخاوني شو په موږ باندې چې موږ ګرم مایات واخلو ستونه نرم ساتي چې کله نرم او تازه لوندو ساتل شي تنفسي سیستم زخه مخاني ول کیږي او د تشرب څخه چې یو ګر تنفسي سیستم ته داخل شي بیا ډیر تخریبات مې تروري. موږ کوشش کوو چې دا میکروب یا دا وایرس همدا په داخل د خوله کې موږ لمیزه وي شو داخل تلال نشي.
بله شنانجز بفرمایئ
نظر صاحب ګر چې بخت وقایوي شه شلوندم روشنی اندختن او ډاکټر صاحب هم گفتن لیکن یک سوال مدار ما گفته به مینویت ویروس هندی آنه دلتا که هست ای چی فرقی با نویت انگلیسیش داره؟ یعنی مثلا علایم یزو چی هست؟ چی مشخصات داره که میباره؟ دکتر صاحب یکم روشنی بر ما بندازه خوش می
خوب سوال است. از دکتر صاحب احمدزاده می جوابا را می گیریم. احمدزاده صاحب بسیار خلاصه خلاصه اگر می آره جواب بتین سیب
عرب یک عرب است به چی کرونا شکل انگلیسی باشه تو شکل انگلی باشه شاید دلتا باشه اما در شکل انگلیش که است که جای شاخته است یا انقسام شلیش است که در افغانستان و منطقه آسیا و ایسان در اندوستان اینجا و ایسان اینا به شکل مگر از نظر عراض و تغییرات کرونا یک کرونا اونمو اراده داره اراده که چی داره شکل اینگی باشه چی در شکل اینگی باشه تا جایی که باید من معلومات دارم من دماغ کمانه من ایک هم که دشکی که دیست ما چی میگه
شنوندی عزیز بفرمایید سیب وردک سیب استین
از ما پرسنه در نظر سیب محترم دکتر سیب رشتین سخه در واکسین بباره که در کرونا در کرونا واکسین یو دوز مر لگوله ده د کویشولد ایندی اوس دوم دوز وخت رسوي ده په ولایتو کې تل مرکز کې وي اخلاص شوی ده نو د په مقابل کې بل د چینایي لګول کیږي نه لګول کیږي د دې تصویر څه شي د نظر څه شي ده دا غوښمه پښتنه ونه
ډاکټر صاحب زلمی رشتین بفرمایئ سبي مشکل چطور راسب جواب شما چطور راسب بفرمایئ
واقعا چې دا یو مشکل ده هندی واکسین یا کوشل چورته وي هغه اوس په افغانستان کې اول دوز شوې ده اگر که چې اکثر خلکو دوم دوزن کړي خو ولې ځینې زمون وطنداران پاتې ویل دي نه او د عامه روغتیا وزارت وایي چې ان شاء الله دا په راتلونکي لس ورځو کې راشي او کله چې راغی دوم دوز دی بیا د عین واکسین بیا وکړي. نو دلته دی واکسین خطو په دې کې دا چې کله اول دوز وشي د دوم دوز به په څلورم هفته یعنی یو میاشت وروسته وسی کوم نشي نو دا کېدلی شي چې تر شپږ سپتو پورې هم وشي یعنی وخت پکې شته ده. نو تشویش ور خبره نه ده ان شاء الله چې هفته دوه هفته کې برابر شي کله چې راو رسید همدا کوشل واکسین دی دوم دوز مو کوي او چینی واکسین چې کوم څه هم تطبیقيږي هغه نه ډډه وکي او تر اوسه ته کاتم دې څه چې اول دوز او دوم دوز به دی عین کمپنی به ووسی
شنو دي دغه بګریم
محترم ګرد خلک وایي دا میوجات خو مهم دي هغه لپاره کرونا د لپاره فولیر خلک راشي تفسیر کوي چې دا تربوز یې نه وای توان کوي
شنان دیگه هم بگیریم؟ بله شنان دیگه؟
ما گفتم تقریبا نگان 15 روز که ما از این مرض کام کردیم دیگه دسار همه سر ما بسار درد میکنه و دیگه بدن ما بسار همه تو ضعیف شده دیگه همه در ما به مزد بسار
دکتر سیب رشتین لطفا بفرمایید سیب سوال زیاد جمع شد
یا خدا دی ده غرور پاک لشه ده وی سر می درد که و بدن درد ده و ضعیفی ده و نو عراض و علیم خوی اما دی کرونا دی خو خبره ده چه دی خپل نزدی داکتر تا یا صحیح مرکز تا ورشی
او کنه ویلې تر خو ته کوم ځای کې ده حالت ورشي تر سوال ته ډاکټران نږدې وګوري چې کوم معاینات ته ضرورت دی معاینات ته توصیه کی یا کنه پی سی آر ټیسټ دا غوړته وکي چې دا ټیسټ مثبت ده کنه دا کچیر ټیسټ مثبت وي په موږ څه سم بدې ته بس تدایي ورکي کا خپې په متوسط شکل کې دي چې کور کې قرنټین کې تدایي ورکي او کچیر پردان بیا هغه شدید او یا وفین کولی دی شدید نیدی که پا آقا حالاتی اکسیجن که این بیا که دیش داخلی بیستر کی
دکتر سیب می وجات میگن که بسیار بخوره
کرونا دی ناروغی پاک لبا دوائی ما چه یس یوام یوام مورتا زرنل لری هارا می وچه دا تقریبا گتا که خواه آقا چی ویتامین سی دیر لری لکن آرنج تو مالتاس لو لیموس لل یا آقا ورتا پیدا لری او میوه دسی میوه نشته او نو ویل سی وی دی چې دا میوه د کورونا لپاره په ضرر ده یا تاوان ده نو کوشش دی وکړي چې څومره سبزیجات اخلي او په میوه کې چهار میوه خورل شي میوه دی اخري میوه ورته کوم نقصان لري
خربوزه او تربوز بسیار اوش شیرین است که یعنی شکر زیاد داره ازو خاطر میپرسن
خو اخو که شکر لري دی له خبره ده خو مانند چې هر شکر ناروغ دی وی هغه دی هغه وی کورونا اوسی یا هر کورونا ناروغ دی هغه دی شکر اوسی نو چې کله دی ورسره کورونا جمع شکر دواړه اوسی نو په دې صورت کې بیا ډاکټر لارخونه مطابق دی ورته امره کا لارخونه ورته کې دی موږ مطابق هغه کیږي مخوره لیږي ولی کچیر هغه وی په اصطلاح دی کورونا وی او شکر ولوسی بیا خربوزه او لکه اندوانه او خټکی او دا شه ورته کوم نقصان لري
ډاکټر صاحب از یک نو واکسین کې شده بعد از واکسین دوم کې شون
او په څومره غوښتنې د پښتو خبر مخکې مو ولې راکوې شل واکسین جوړور خبر پختنه وکولا دا کله چې اول دوز وسی دوم دوز یو میاشتو ستکیږي او کچيري واکسین ونوشي کدا تر شپاره سابتو پورې یا نڅلور میاشتو پورې وخت لري چې دا واکسین ورته وسی کچيري نوې راغله یا پر نووز نشته کې د سیراتون ګلاس روزو کې د عامه روغتیا وزارت راوړي توزیع کې بیرته یا نڅلور میاشتو پورې هیڅ خبره نشته د تشویش و خبره نشته سلور راځي اوس راځي نه دي بلکې سلور میاشتې دي چې سلور میاشتې اوس له شل راځي کېږي کتر یو سلوشن روزو پورې هم دوم دوز وشو هیڅ خبره نشته ما یو سلوشن روزو کې دوم دوز تطبیق شي نو دا تشویش خبر خبره نه چې بلس روزو کې یو میاشت کرانغه یا سلوی روزو کرانغه یا پنځوس روزو کرانغه البته دا د کوشل واکسین په اړه دا غدا او چې نه یو واکسین چې خپل غلری هغه به اول دوز چې کله وکاو چې هغه اوس جریان لري دا وسم کیږي دوم دوز دی په یوشتم ورځ کیږي او کچیره پردن په یوشتم ورځ ونه شو کولای شو چې تیوی میاشتې پورې یا سلور افتو پورې یا ډیر سوزو پورې من کولای شو چې دا واکسین هم تطبیق کو
یک شنوانده وصل شوت بل شنوانده عزیز
سوال ما ډاکټر صاحب مو اس کوم مرز نه و چې غوښتن می مرز نه و واکسین دار مثل کرونا ور یا نه دار
شنوانده دیگه هم هست بله شنوانده هست بفرمین
ما پختن دادا داکتر سیر نکنه نظر سیر سی دلتا خوصی دا اول سو کرونا و نیسی اغا دا منی نکنه نظر سیر سی زه کرونا یما کنه چا تزان نخی بیا پا دی سی اغا حتا اغا مل سی کنه امره هم بس پا مغا معمول مطابق سنگ سی هم ملی خخیگی اما غا سی دا مره هم خخیگی نسوک ماسک لگی کنه نسوک اغا ملی سر سی کم سی سلوک مخ کې خلکو کوه ما که ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده
بله سوال را گرفتین سی بفرمایئ
دا اول خو چې ضرور پښتنه وکړه دا کار دي سیا چې ورته وي یا تور پنګس دا مرز خو چې اوس نوې پیدا شوې ده اگر چې بخوا و خو اوس تلته ظهور یا اوس وکاو واکسین تر اوسه نه ده پیدا شوې واکسین ورته نشته ده او نو چې سره کوم چې هیڅ کوشش وکړي چې ځان ته وساتي په نورو او باندې پردن لکه من دا قارچیا چې دا په ګرد غبار او دوړو کې ویل دوړو ګرد غبار نه ځان وساتي ماسک استعمال کړي لاسونه په ګرم اوبو باندې وینځي او د خاورو سره په تماس کې چې دې نه ځان وساتي او چې دا په داخل د خوله کې ډېر رش کوي او په ژبه کې او په وریو کې نو کوشش دی وکړي چې غاښونه کم از کم د ورځې دوه ځلې درې ځلې برش کړي تر څو د دې نه مخنیوی وشي او بل دی بل ور چې ویلې کرونا اول خو سوګي منی نه او کوي منی پردن بیا ما سه په کور کې پاتې یا پردن چې مړی کیږي په ما لکه نور مړو په شکل هغه سه جنازې کې هغه سه رسم رواج کې نو یمن دې ته دا توصیه ده خو همدغه حالات دي چې موږ سرزوري او افغانان سرزوري دي نیملي چې ورځ تر بلې زمون حالات ناروغي زیاتېږي او مړی پکې ډیریږي همدغه اصول مراد کول دي څنګه مه هیله ده چې همدغه کم هغه د عام روغتیا د وزارت کمی لارښوونه چي دي هغه په ځان باندې عملي کی غړي غړي ولکې په دوه ورځو کې پاتې هي ولکې جنازې ډېرې غټې ولکې ترسو ماسک استعمال کی اما کم لارخونو چور دیان روختیا وزارت کی تو مغه باندې دی عمل وکي او ترسو پراتون کی د لوی لوی پاجو څخه مون مخنیوي کړی دی.
بله شنوندی عزیز بفرمایئ.
دغه اطرافو کې مثلا د لورو ځایونو کې او د خارونو چې لري دي په دغه ځایونو کې څوک د سره د کورونا په حساب باندې اول کو پوېږي خو بس کس کوي ورسره د پورا تدابیر نه لري. نو د بعض خلکو لپاره څه کول پکار دي او یا څنګه علائم دي چې چا کې څوک وګوري چې یاره دا کورونا دی دنه باید ځان وساتل شي.
ډاکټر صاحب رښتین بفرمایئ صاحب.
دا راز علائم خو تقریبا اوس هغه لکه تبا دا سر دردی دا پکې ټوخه دا پکې بیشتایی دا پکې د زیقی حس لمنځه تک دی تک دا په هغه حالاتو کې دي چې خفیف حالات دي یعنی میلډ حالات کې او کله چې بیا پر ځان لږ متوسط کېږي یا شدید حالات توزیع کې دی دلته نفس تنګي پیدا کی ورسره نو په دې کله چې نارو نفس تنګي پیدا کوي نو په دې صورت کې باید هغه صحیح مرکز ته مراجعه وکړي د دې اکسیجن چیک شي جوګوري څومره اکسیجن دا کچیر نوې درجو نه اکسیجن سچوریشن موږ ورته وایو کچیر نوې ولخته ته یاره باید بیا داسې روختون ته ورسې چالت بستر سي او کاغنه پرځن سچوریشن پورته وي یو نوې دونه وي هغه ناروغان عمل ته په خپل کورونو کې هم کېدلی شي قرنټین کېږي اوس خو اکثره ځکه چې دا آر آر ټي ټیمونه ورته وي په ولایتو کې هغه درځي دا سکرین کوي ګوري کم ناروغان اراض علیم لري هغه ورته خپل امغه لارخونه ورته کوي او امغه دوا لازمی دوا ورته ورکي ترسو دې د یمغو ټیمونو سره په تماس کې شي ځکه چې په هر ولایت کې دا ټیمونه ستدا او د عامه روغتیا وزارت رهبری کوي یا عامه روغتیا ریاست په موږ ولایتونو کې نو یمغو سره په تماس کې شي هغه ورته بیا چې کله دې ناروغ نږدې نه وګوري د امغه لارخونه ورته کوي امغه لارخونه برته دې خپل ځم باندې عمل کوي.
تشکر. یک شنوندی دیگه.
ما تقریبا یک سال پیش یعنی مرض کرونا رو تیر کردیم اما بسیار سطحی تیر کردیم و تر آزار به اصطلاح مرا نداد اما مزه دان ما صاحب هیچ جور نشده همین مزه دان طعم دان هیچ صاحب تغییر نکرده هیچ جور نشده یعنی ما اکثرا نه بوی صحیح میفهمم و نه مزه غذا را.
ډاکټر صاحب زما رښتین شنیدین صاحب
کوس دا وی چې ما مشکې په ساتي ته ډول کې راکړی اې د پاغه وخت کې یوازې په اراض علایم باندې اکتفا کړی و چې دا وی دا کرونا دا کچیر ټیس کړی و صحیح مرکز ته تللی و نو موږ نشو ویلای چې واقعا کرونا به و یا بنو ځکه چې ټیس کړی کني دا کړی او بل دا چې دا وی د مزه او بوی دا هیڅ لا څور کړه ډیر وخت کېدل چې پردن دا کرونا وو بعض وخت بعض کسانو کې دلې چې تر ډیر وخت پورې دی هغه اختلاطات پاتې شي خو بیا هم خبر ده چې عمل ته یو نږدې مرکز ته ورسي او ډاکټر صاحب مشوره وکړي کېدل چې بل مرزي بل وجه د بل ناروغي له وجه د کې د اراض علائم یا د کمپلیکیشن پاتې وي چې هغه سره مشوره وکړي هغه ورته خپل چې لازم یغه ورته توصیه وکړي
امکان دره چې دغه مرزا بوده به ډاکټر مراجعه کړي.
بالکل ځکه چې یو ډیر وخت او بعد وخت ډیر کوم او کې دي چې ودام معلومه ده چې کورونا وکنه ځکه تست کړه کړي نه کړي ځکه هغه وخت پروسه کال دومره امکانات هم نه و چې مونږ ټیسټونه وکړو مونږ هغه وکړو ځکه هغه ظرفیت او هغه امکانات چې نن سره هغه پروس کال یو کال یو نیم کال مخکې نه و مونږ سره.
بله بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان جاپان همچنان بسیار زیات تشکر از آقای ډاکټر نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی.
Oh,
شبي گولا جوڑی پرندے وی وی پایا پلاس کی جی دس رو بولو بول چی شم وی وی پیا کل راج
وی وی پیا کل
راج اور تدش بی گولا دل وڑی پرندے
وی وی پیا کل راج